برخه کې په خای خدي هم په دې لار روانه نوزمالان نسلونه چې ډیر کم دي ډیر کم دي یعنی په شمیر کې نه راځي او د دې ترڅنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپل هم تر اوسه چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اوریدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
یا تا باندې کوشش میکړای چې ناول لومړی سر کې ماته په خپل خپل نثرونو دونه فکر میکړ چې دونه بخوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلې ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوم ما غوښتي نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه ترڅو زه خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او با ته غنې چاپ ته ورکړم.
ډیر زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورونو اوریدونکو باندې خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو.
وعلیکم. ما د دې نثر عنوان مې چور کړه انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته نوم هم نه راتلو. ډریورو تر څنګه یې ناست کست، تریو تندې لرونکي په لاسونو کې تسبه، دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندې غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پتو کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینیا خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاءالله، ډیر زیات خایسته وو، واقعا ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی، ډیره زیاته مننه ده چې راغلی موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریک کړې. بس خوشحاله او کامیاب اوسې.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت د اوریدلو بلنه درکوم چې وږما رشیدی لولي.
د واورون جلی د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په وډی رسړش په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سین غاړې ته ورسیدل. دوی ته په کار واچې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینا پورې وزي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه وه. د سینو په خورا یخې وې، په هغه سړش په کې تیرېدل ورنه ممکن نه وو. موساکو او شاګرد مینوکیچی دا غوړه وبلل چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی، خو شاګرد تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې اخر سره ورغلې، خو شیبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخې د واورې یخ به سرکې راپرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک را ننوتي وو. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیری استاد په مخ ورچیټه شوه. مینوکی چیتا په هغه تپه تیاره کې د انجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې لسپوږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ کبو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټوه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینوکیچي ته یې سر ور نږدې کړ. د مینوکیچي په مخ باندې د هغې یخې سا چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل در سره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچي ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چاته کړې وه سمدستي به دې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچي په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ خو ځواب یې ونه اورید. مینوکیچي خپل استاد وخوځاوه او ورمعلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل رابدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچي کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچي نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجرد یې؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینوکیچي له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډیر کلونه وروسته د مینوکیچي د مور ځنکندنو خپرین ګور ته ډیرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې خنګور خواښیې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکیچي خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی دا اوس چې دی د څراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې سا باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به زه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بی لوزه بی زمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیچ چا ته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه، زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. تا باید ته اغلې نعیمې غني دی. اغلې نعیمه غني له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلې غني یو غزل دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زه د خپل هیلو انځورګر یم، زه د خپل هیلو انځورګر یم، هسي خلک وایي چې شاعر یم. دا چې تلای خوب می رښتونه ایسي، دومره په بخت کله زورور یم. نلرم غرور پا الوتو باندی، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم، شاهین نه یم، کوتره یم. یو خوا ته رښتیا، بل خوا خوبونه دي. یو خوا ته رښتیا، بل خوا خوبونه دي. څنګه فیصله وکړم؟ او تره یم. خدایا رهنما می تر منزل سه، خدایا رهنما می تر منزل سه، لپا ملا سنا دی سوالگر یم. نوری با لستور و دک پلاو خواری، نوری با لستور و دک پلاو غواړی، زه ستوری کې دوته منتظر یم. زه د خپل هلو انزورګر یم. هسې خلک وایي چې شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډیر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیانې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړی دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو، نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و. په افغانستان کې له ډېر پخوا کلیواله، درباري او مذهبي موسیقي رواج وه. په بودایي دین کې به په سومیو کې ساز کېده. له هغه راوروسته یې دربارونو ته هم لار وکړه، خو دې سیمې ته د اسلام له راتګه سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه. مګر په کلیو او بانډو کې موسیقي روانه وه. له رباب، تنبور، دمبوري، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبې او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپل هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګری موسیقي ده. لوګری موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. لوګری موسیقي د ساز د آلو په اړه ویل کیږي چې ډیری افغاني آلې دي، لکه سرنده، ډولک، رباب، چې بیا ورسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری خو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورور ماشینی سرنده غوله. د مخکینی نسل اوس هم دا درې استازي چې عمرونه یې خوړل دي، استاد سلام لوګری، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروت و، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي، د ساز آلې برقي شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوري لوګری لمسی خبرې کوي. راځئ تر مرکې له مخه د لوګری ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو. صابر زلمی ډولکی دی، په لوګری ساز کې سرنده او دو سره ډولک مهمې آلې دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي، ساز نه کوي. پخوا ماشینی استاد سرنده غږوله، اوس ناروغ دی. په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږوه، هغه هم زوړ شوی. اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږوو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګریم صاحب د لوګر ډول غګون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایست د تاسو خو ډول غګوي دغه پخو ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډیر لوی لوی ډولونه وو، رشمه به لرلې. دا تاسو ډول چې ګورم دا ډیر وړو کيده، څه تفاوت لري لغه ډولونه؟
والا صاحب مخکې خو دا ډولونه ډیر غټ غټ وو صاحب او رشمه وو. اوس دغه پیچکی پیدا شوی د صاحب د دې چې دغه محفل کې هغه وشکې کنه لګ ډیر زر واپس تبدیلیږي، نو د هغوی رشمه تبدیل لګ مشکل دا. اوس خلک لګه لګه شوی دا خبرې کوي چې ولې دا ولې وشکې ده صاحب.
ښه، یعنې دا هم د دې په خاطر په کیفیت کې هم څه تغییر راغلی؟ هغه ښه وو که دا
نه؟ هغه ښه وو، دا اوس لږ سخت ده. خو مخکینی ډولونه چې هغه رشمه وو ډیر نرم وو او هغه له سپیکر نه بغیر هم ډیر غږ ویستو. اوس دغه سپیکر باندې هم دومره غږ نه و بس هغه څومره چې غږ ویستو.
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږونکی؟
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږونکی صاحب یو کبیر، یو زلمی ده، یو پکې زیم نور، بل یو مونجیم شته.
ډیر معمولا مو کومو سیمو ته وړي د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نورو خوښیو ته ځي؟ کومو کومو منطقو ته ډیر؟
والا صاحب لوګر ته ډیر ځو، دغه چاراسیا ته ډیر ځو، خیر آباد ته او چاردی ته، پغمان ته. کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پوهېږي دغه هوټلونو ته هم ځو، دغه کابل ښار کې هم ځو صاحب.
ته نو اوس داسې وکړه د دا اتڼ یو ډول راته ووهه
په دواړه سترګو. اتڼ دی
همته یو خوب اتڼ. Thank you. صبر جان دا د کوم سیمه اتان ده
ولا صاحب ده خود لوګر هم ده د جلابات هم ده ټول
فرزند پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمه کې بیا یو څه فرق کوي
ډیر فرق یې صاحب د خوست اتان د ګردیز اتان د جلابات د لوګر ډیر فرق کوي
بیا د غوډ زده د کومه د سیټوګه
او صاحب د پکتیا هم غوول شم د ګردیز دم د خوست
مهرباني د پکتیا یو
دغه د پکتیا اتان ده صاحب سب دی پکتیا تان د سه
د خوست بیا څنګه
د خوست دغه شنه
بل د کومې سیمه داسې متفاوت اتان ده
د سب دی لوګر د سه اتان وی صاحب د لوګر اتنده
ډیر مننه صبر جان کور دی وطن
د لوګر د ساس پیل د سلامي په ساس سره کیږي راځي لمړی به یو سلامي له باجی وورو بیا به خاغلی احمد شاه لوګرای راته وای چې سلامي د څه په خاطر نسی
چې مو یو 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 نغمه واغه غواله ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اوریدلې ده دته څه وای
دغه دته سري ساز وای سري ساز وای چې مونږه دغه واده ته چزو د برنامه چزو الته ټول بل مل سره مونږه د سلام علیکم سره کولای له ساز خپل ساز څخه هغه دته یو احترام یو جوړ بخیری لساز لطرف را گوسه هغه ته سری ساز لوګری وای
دا تنه د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونه کې مست
لا صاحب دا صرف په لوګر سازونه کې دي
د لوګر مشهور سندرغاړي چې فرزند سلام استاد او بلتون استاد دوی زهیر سوي دي سپنګری سوي دي دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دی لوګر
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سدي ماروجان لوګری دي مامو جان دې ز پخپل احمشا لوګریم با نور الکان مشته دې زونان دې سه نصر جان لوګری دې ناصر جان دې فراز جان دې دغه الکانو نوې زون شوې دې خپل موسیقي مختوري
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاطر به وو د لوګر خپل الې وې د موسیقي فرزن ډولې وو سرندای وو رباب وو تنبور به ور سره غول کده اوس شي دی و دغه اله د موسیقي زیاتی سوي کمی سوي
اوس کمی سوي دی هغه کسان سه سرنده غغول دو استادان و استاد قادر استاد عجب گل هغه دوی مل شوی دی یو ژوندی دی هغه بیمار دی استاد ماشینه لوګری وای سه ټول کسان پیژنی استاد دوری لوګری زوی ده استاد سلام ورور ده هغه سپینګر شوی دی اوس یو الک نو پیدا شوی دی سه هغه مونږ تشویق کوو سه سرنده بیا شروع کی او تنبور سوګ نسد سه اوس تنبور غګوی مامو جان لګ غګوی خو یو کز هغه خپل ګروپ سره غګوی او مونږ سره سدی د کیبورډ دغه شان لګ لګ څغه زمو موسیقي لک دک کی
نو اوس داسې وکړه د غنن سبا چې کومه سندره ډیره مشهوره ده مهرباني وکړه د غره توغه کو
سندره نن سبا چې ډیر مشهوره ده د شعر او شاعری مامو جان لوګری کړی ده ماته د لوګر مانی را یاد شوه
مهرباني دا وکړه